amazing. I love it.
از نوشتن مقاله ها تا تشخیص امراض روانی، هوش مصنوعی مسیر طویل را پیموده است. ولی فهرست روبرشت شرکت های فناوری که مشتاق کسب سودند، برخی از کارشناسان را نگران کرده است که آینده چه خواهد شد. در عین حال، مخترع تلفن موبایل می گوید، بعید نیست که این وسیله کوچک در علاج امراض کمک کند. در این برنامه، نگاهی داریم بر تکنولوژی و هوش مصنوعی. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. تکنولوژی و هوش مصنوعی یک بخش عمده زندگی روزمره ما را تشکیل می دهد و هدف آن ایجاد سهولت می باشد. ولی برخی اوقات افراد، شرکت ها و حتی کشورها می توانند از تکنولوژی استفاده سوء کنند. صدای شما مختص به خودتان است، اما اگر صدایتان را از دست دهید چه اتفاقی می افتد؟ برای برخی ها این یک حقیقت است. برای افرادی که نمی توانند حرف بزنند، هرچند نتیجه این کار رباتیک به نظر می رسد، اما تکنولوژی های تبدیل متن یا مسیج به گفتار این فرصت را مهیا ساخته تا احساسات خود را بیان کنند. اما تکنولوژی های جدید استفاده کنندگان این تکنولوژی را قادر ساخته تا صدایشان بیشتر شبیه خودشان باشد.
It's amazing. I love it.
وقت برادلی هیون حرف می زند، این گونه به گوش می رسد.
Kind of. Ha ha.
هیون به فلج مغزی دچار است و گپ زدن نمی تواند. او از یک آلهی رصد کننده چشم استفاده می کند تا افکارش را بیان کند. اما تا همین اواخر صدای دیجیتالی که برای او صحبت می کرد بسیار دیجیتال یا کمپیوتری به نظر می رسید. اما یک شرکتی که کپیلا گروپ نامیده می شود صدای هیون را از این شکل
It's really cool and unique.
به این شکل تغییر داد.
It's really cool.
این شرکت مستقر در بلژیم صداهای دیجیتالی منحصر به فرد برای افراد ایجاد می کند که اختلال گفتار دارند یا هم صدایشان را از دست دادند. تخمین می شود که 7.5 میلیون نفر با اختلالات یا هم بیماری های مصابند که گفتارشان را متاثر ساخته است. برای آنهایی که به مشکل گفتاری مصابند، این یک شیوه انسانی تر برای بیان گفته هایشان است.
نقطه کلیدی در اینجا هویت شخص است. می خواهیم به یک فرد کمک کنیم تا در زندگی روزمره خودش باشد.
صدای خودم که اکاپیلا گروپ فراهم کرده یک نوع خدمات نگهدارنده صوتی است که به استفاده کننده اجازه می دهد تا صدای خود را برای استفاده آینده نگهداری کند. استفاده کنندگان 50 نوع جمله مختلف را خوانده و ثبت کرده و یا اگر نمی توانند حرف بزنند یک نفر از اعضای خانواده یا هم دوست خود را انتخاب می کنند تا به عوض آنان حرف بزند. این تکنولوژی از الگوریتم ها و هوش مصنوعی استفاده می کند.
فلهازا بر اساس 50 جمله می توانیم یک صدای مصنوعی جدید را ایجاد کنیم.
نتیجه صدای مصنوعی بیشتر شخصی است و می تواند با آلات مختلف کمکی استفاده شود. دانیل اوکونر، دوست، همکار و شریک هیون صدایش را ثبت کرده تا هیون از آن استفاده کند. او می گوید که روند این کار ساده بود.
اولین چیزی که براد به من گفت، ای بیا کافی سفارش کنیم و نگران نباش، من پرداخت می کنم. او با استفاده از صدای من این را گفت.
کارشناسان می گویند که استفاده از این تکنولوژی می تواند برای استفاده کنندگان آن پر مفهوم باشد.
افرادی اند که گفتارشان به تغییر خوردن آغاز می شود و با گفته و اعتراف خودشان شاید آنچی به نظر می رسد مشابه آنچی بودند نباشد، اما برای آنان این همان چیزی است که هستند.
ثبت و نگهداری یک صدا به منظور تقویت و قدرت بخشیدن حس هویت یک شخص استفاده می شود. قدیر مشرف، صدای امریکا، واشنگتن.
دی غگ ماهرین دی ډیر مودیر په دی خوا په دی پوهیږي چې دی یو شخص غگ کولای شي دی هغه د احساساتي، فزیکی او رواني روغتیا په اړه مهم معلومات ورکړي. اوس د امریکا د حکومت لخوا تمویل شوې یو پروژه په زرګونه غږونه د تحلیل لپاره راټولوي او د ناروغیو تشخیص لپاره مصنوعي ځیرکتیا کاروي. نور تفصیل په دې رپورت کې وګورئ.
د
سویلی فلوریدا پوهنتون د غږ په روغتیا مرکز کې هیل د هغه ناروغانو درملنه کوي چې د غاړې او اواز بیلابیل ناروغۍ لري. هغه د 1500 انساني غږونو د ثبتولو ډیټابیس جوړولو او د انسان په غږ کې د بدلون لپاره د ناروغیو موندلو لپاره د کمپیوټرونو روزنې په موخه د وی نوې پروژې رهبری کولو کې مرسته کړې ده.
نه یوازې د غږونو ډیټا رامنځته کول، بلکې دا چې دغه معلومات څنګه شریک شي، دا معلومات څنګه راټول شي، او دا هم چې د راتلونکي مصنوعي ځیرکتیا څیړنې لپاره دا ډیټا څنګه کارول کیږي.
هغه د شمالي امریکا د 12 مختلفو پوهنتونونو کې د 15 ډلو سره کار کوي. یل هم د غډول په اروپا کې د 9 پیلدونکو ټیمونو سره کار کوي. دوی د غږ نمونه مطالعه کوي چې د پارکنسن او د سرطان په څیر د ناروغیو کشف کولو کې مرسته وکړي، او د غږ اختلالات او د غږیګو تارونو د فلج مطالعه کوي. د ټیم د مزاج بدلونونه لکه جبر خفګان او پریشانی هم مطالعه کوي.
نو کله چې یو څوک جوار خفګان یا پریشانی لري، د هغه خبرې بدلیږي.
د سیرونه د ډاټا درامنسته کولو د سلورو پروژو نه یو ده چې د روغتیا ملي انسټیټیوټ لخوا د مصنوعي ځیرکتیا د برنامې لپاره تمویل شوی، چې د پیچلو صحیح ننګونو سره د مبارزې لپاره د مصنوعي ځیرکتیا کارولو لپاره ډیزاین شوی ده.
دوی پوهیدل چې هغه ټکنالوژي چې مونږ لرو کلینیکی پوها او پروختونونه کې په پاملرنه یو لبل لوی واټن لري.
د غږونو راټولول په داسې حال کې چې د خلکو محرمیت وساتل شي.
موږ غواړو د خلکو د غږونو راټولولو په لړ کې د اخلاقي اصولو په اړه فکر وکړو، او دا چې موږ څنګه د دې محرمیت وساتو.
په دغه سیرنې کې به خلک راتلونکي کال برخه اخیستل شي. نظرانی یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
تعداد زیادی از شرکت های تکنولوژی تلاش دارند تا با استفاده از هوش مصنوعی صدای انسان را تولید کنند. یک شرکت در حال ایجاد صداهای مصنوعی می باشد تا ادارات مختلف بتوانند آن را برای تبلیغات، بازاریابی و آموزش استفاده کنند.
With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators
صدای را که شنیدید صدای مصنوعی است که محصول صدای انسان و تکنولوژی است.
We can take a smaller
ما مجموعه کوچکی از اطلاعات را گرفته و آن را روی زیروبم مکس لحن تاکید و ویژگی های سبک صدا آموزش می دهیم که بتواند صدای اصلی یک انسان را به گونه درست آن تمثیل کند.
مت هاکینگ رئیس شرکت ولست لابس در شهر سیاتل می باشد. او در حال حاضر روی تولید صدای کمپیوتری که بیشتر شبه صدای انسان باشد کار می کند. مشتریان از این صداها در تبلیغات و همچنان برای دوره های آموزشی بدون استخدام آموزگار استفاده می کنند. یک ماهر صدا در لابراتوار ولست آواز خود را ثبت می کند. از آن صدا این شرکت با استفاده از هوش مصنوعی بخشی از نرم افزار را آموزش می دهد، مانند چی مدت زمان باید مکس صورت گیرد، چی وقت نفس باید کشید، بر چی کلمات باید تاکید صورت گیرد. مشتریان از میان چندین صدا یکی را انتخاب می کند.
من وید هستم و به من گفته شده است که صدای خوبی طبیعی و راست من برای همه انواع محتویات آموزشی آنلاین و میتینگ ها عالی است.
در حالی که هوش مصنوعی در هر بخش زندگی امروزه شامل است، آگاهان تکنولوژی در مورد تأثیرات آن می خواهند بدانند.
از آنجایی که محوریت آن شبیه صدای انسان است و ما در حال ساخت آن هستیم، من احساس راحتی بیشتر در انجام این کار میکنم که ممکن کمی کمپیوتری هم باشد.
نگرانی دیگر، آیا این کار باعث حذف شغل خواهد شد؟ ناظران میگویند که شاید، اما شرکت های تولید کننده صدا مانند شرکت ولست لب میگویند که ممکن این اقدام خلاقیت را افزایش دهد که باعث کار کرده بهتر شود.
این یک نوع همکاری بین انسان ها و هوش مصنوعی خواهد بود تا واقعا روند خلقت را به حرکت بیندازد و آن را سرعت بخشد.
تا هنوز بسیار دور است تا در مورد عواقب تولید هوش مصنوعی مانند لابراتوار ولست دانست، اما دیده می شود که این چیزی است که ادامه خواهد یافت. رویا زمانی، واشنگتن.
در فلوریدا توده هوا هر کال نه یوازه پا میلیونون سیلانیان بلکه به شمار حیوانات هم دیزای تراولی. خوب یا زینی وقت دا رکرد شوی حیوانات دیده ایالت چاپیریال تا یولوی زیان رامنسته کوی. پورا تفصیل پا در ریپورت که بگره.
This is an African birthite, also known as a sulcata.
دا افریقایی کشپان دا سخکاری چه مزریت نکوی خو حقیقت دا سنده. دوی دزایی کشپانو سر پدیزایی که سیالی کوی چه دا فلوریدا ایلاد چاپریال پارا حساسا مساله بلیل کیگی.
دوی دا لوی خندکونا دزمکی لاندی باسی کم چه دا دیرو حیواناتو لپارا دا سر پناو زایو ندی او هم دا غدول بیا دا گوفر دول کشپان چه پدیزایی که دا کندو پکنلو سر سلها و نور حیواناتو لپارا سرپناه جوړوي. که داسې حالت وي نو د دې نور حیواناتو برخلیک بسه کیږي.
په دې ځای کې په زرګونه داسې نور حیوانات هم ژوند کوي چې د دې ځای نه دي، ځینې یې چاپېریال ته ګواښ پېښوي.
طبیعت په تنوع پورې تړلی دی، نو کله چې تنوع ونه لري نو د احساس حالت له سقوط سره مخامخ کوي.
هر کال فلوریدا 500 میلیونه ډالره د دې لپاره مصرفي څو د مهاجرو اشراتو مخه ونیسي، خو دا یوه ناممکنه مبارزه ده.
که یو ځل دوی په دې ځای کې د نسل په راوړلو پیل وکړل او په دې پوښول چې دا ځای ورته خوندي دی، نو دا بیا غیر ممکنه ده چې هغوی دې له منځه یوړل شي.
لکه دغه برمایي خامار، دیرش کاله مخکې دوی د توپان له کبله د خپل ساتنځای څخه راووتل. اوس په زرګونه دا ډول خاماران په فلوریدا کې ژوند کوي.
کولی شي زموږ یو ښکاري له منځه یوسي، لکه دغه تمساګانې. وروسته به دوی نور ځایي حیوانات هم له منځه یوسي چې کوچني وي.
زینی دغه حیوانات یا وخت په کورونه کې ساتل کېدل.
حیوانات ډیری پالنې ته اړتیا لري. تاسو پوهیږئ چې طوطي لوړ غږ لري. هغوی تقریبا 80 کال ژوند کوي. کشپ ډیر غټیږي او تر 100 کال پورې ژوند کوي. نو دا لویه ژوندتیا ته اړتیا لري تر څو د دوی پالنه وشي.
هاکس چې یو ډول خنزیر دی، د ځای ته یوه پیړۍ مخکې راوړل شوی دی. اوس دوی د فلوریدا هرې خواته ګرځي. هغوی مځکه کنی او ډیر وخت د ځای ونې او بوټي له منځه وړي.
دوی په دې ډول سره نه یوازې دا چې مځکه خرابوي او ونو او بوټو ته زیان رسوي، بلکې هغوی نورو حیواناتو ته لار خلاصوي څو په دې سوریو کې ژوند وکړي.
د ټایګر کریک پارک په نړۍ کې د بیلابیلو ژویو او حشراتو مرکز دی.
دا د حیاتی تنوع تر ټولو لوی ځای دی، او دا چې دلته هغه شیان شته چې په نورو ځایونو کې نشته. که موږ دلته سمه پالنه ونه کړو او د منځ لاړ شي، نو نور به د ځمکه په مخ ونه مومي.
د فلوریدا چارواکي د مهاجرو حشراتو د مخنیوي لپاره لخکار څارنې او نورو پروګرامونو څخه کار اخلي. خو دا یوه داسې مبارزه ده چې پای نه مومي. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
تصور کنید که یک حیوان خانگی به مانند سگ یا پشکتان بتواند عصبانیت، حس تنهایی و حتی درد خود را با استفاده از کلمات بیان کند. با کمک یک ابزار ارتباطی مبتکرانه اکنون این کار ممکن است. این وسیله حیوان خانگی را کمک می کند تا احساس خود را به طور مؤثرتر بیان کند.
مورگن کروگ می داند که چگونه با حیوانات خانگیش ارتباط برقرار کند. و مانند بسیاری از صاحبان حیوانات، معمولاً می داند این حیوانات چه زمانی چیزی می خواهند. طبق گزارش انجمن محصولات حیوان خانگی آمریکا، حدود 85 میلیون خانواده آمریکایی که معادل به 67% می شود یک نوع حیوان خانگی دارند. مورگن میگوید با لطف مجموعی از دکمه ها با کلمات از پیش ضبط شده که حیوانات خانگی او را میتوانند با فشار دادن خواسته خود را بیان کنند، اکنون تعاملات روزانه او با این حیوانات خانگی به مراتب قوی تر شده است.
من در اوایل با تردید استفاده از این وسیله را آغاز کردم. می دانستم که این وسیله مستلزم استفاده از وسایل بازی مشخص خواهد بود. اما این وسیله به آنها اجازه می دهد حیوانات خانگیشان از آنچه می خواهند دقیق باشند.
کروگ مربی حرفه ای سگ‌ها از سیستمی به نام فلوئنت پتس استفاده می‌کند، جایی که می‌تواند از صدای خود برای ضبط کلمات استفاده کند. 38.4% از خانواده‌ها در آمریکا صاحب سگ به عنوان حیوان خانگی هستند. این شیوه به ویژه برای پیشک و جسپر که نابینا است مفید بوده است.
داشتن دکمه ها و صدا در زمانی که حیوانات خانگی بینایی خود را ندارد، زندگی آنها را به گونه غنی کرده است که من هرگز نمیتوانستم پیش بینی کنم.
به لطف این دکمه ها میبینیم که مردم رفتارها و تعاملات خود را با سگ یا پشک خود گزارش میدهند که برای من با عنوان فردی که سابقه در علوم تشخیصی دارد کاملا شگفت انگیز است.
این شرکت همچنین یک برنامه فلوئنت پتس را توسعه داده که صاحبان آن میتوانند از آن برای جمع‌آوری معلومات در مورد حیوانات خانگیشان استفاده کنند. وانچرا که سگ یا پشک در طول زمان آموختند پیگیری کنند. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
امریکایی انجینیر مارتین کوپر چې 50 کال مخکې موبایل تلیفون اختراع کړ، وایي لري نه ده چې موبایل د ناروغیو د درملنې لپاره وکارول شي. مارتین کوپر وایي چې په راتلونکي کې موبایل تلیفونونه به زموږ په تعلیمي نظام او عامه روغتیا کې بنسټیز نوښتونه رامنځته کړي. خو ښاغلی کوپر زیاتوي چې خلک باید د موبایل په استعمالولو کې له اعتدال څخه کار واخلي او په ساعتونو پکې سترګې خاکې نه کړي.
څلور نوی کلان امریکایی انجینیر مارتین کوپر چې د موبایل تلیفون په پلار شهرت لري وایي دغه وړه وسیله چې زموږ په جیبونو کې د خورا ډیر ظرفیت لري.
I know this sounds like an exaggeration, but I
ممکن زما خبره مبالغه ښکاره شي، خو زه ویلی شم چې یو نسل وروسته به موبایل تلیفونونه د ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
مارتین کوپر وایي پرمختللي تلیفونونه به د انسانانو له وجود سره داسې وتړل شي چې ناروغۍ وڅاري او له ناروغ کېدو وړاندې انسان پرې خبر کړي. خو د اوس دپاره کوپر وایي د موبایل تلیفونونو مشکل دا دی چې خلک یې په کتلو باندې له اندازې زیات وخت لګوي. مارتین کوپر وایي خلک باید د موبایل په استعمال کې له اعتدال څخه کار واخلي او په ساعتونو پکې سترګې خښې نه کړي.
د داسې خلکو په لیدلو ډیر تعجب کوم چې له سړک څخه د تیرېدلو پر وخت په خپل موبایل کې سترګې خښې کړي وي. دې خلکو خپل اعصاب له لاسه ورکړي دي.
مارتین کوپر وایي له خپل موبایل تلیفون څخه تر ډیره له خلکو سره د تماس نیولو لپاره کار اخلي. خو د نن سبا موبایل تلیفونونه د خښتې په څیر هغه تلیفون سره ډیر توپیر لري چې نوموړي په 1993 کال کې اختراع کړی و. کوپر هغه مهال د موتورولا په شرکت کې د انجینیرانو د هغې ډلې مشر و چې د لومړني موبایل تلیفون په جوړولو یې کار کاوه. موتورولا په دغې پروژې میلیونونه ډالر لګولي وو. هغه مهال د ګرځنده تلیفون د جوړولو دپاره د شرکتونو ترمنځ سیالي روانه وه. د بیل سیستم شرکت انجینیرانو له موتورولا وړاندې د 1980 په لسیزه کې ګرځنده تلیفون جوړ کړی و، خو بتری یې دومره غټه او درنه وه چې انتقالول یې سخت و او له همدې کبله په موټرونو کې نصب شوی و. کوپر وایي چې د 1992 کال په وروستیو کې ورسره فکر پیدا شو چې داسې سپک تلیفون جوړ کړي چې خلک یې له ځان سره وګرځولی شي. هغه د دې کار دپاره د موتورولا په امکاناتو د انجینیرانو یوه ډله جوړه کړه او د دریو میاشتو هلوځلو په نتیجه کې د دینا ټیک په نوم لومړنی موبایل تلیفون اختراع کړ.
دا لومړنی لاسي تلیفون دی. موږ ورته د موبایل تلیفون نوم ورکړ. دا تلیفون یوازې د خبرو کولو او غږ اوریدلو ظرفیت لري.
کوپر وایي لومړنی زنګ یې د 1993 کال د اپریل په 3 د خپل رقیب شرکت بیل سیستم انجینرانو ته ووایه چې د خپل اختراع په اړه خبر ورکړي. د یو موبایل تلیفون قیمت $5,000 و چې د کوپر په خبره په 1990 لسیزه کې ډېرې پیسې وې. خو د موبایل تلیفون د صنعت پرمختګ دوام وکړ. کوپر وایي تر اوسه لا د خبرې سر دی چې په راتلونکي کې موبایل تلیفونونه به زموږ په تعلیمي نظام او امر وختیا کې بنسټیز نوښتونه رامنځته کړي.
هر حرکت به سمت موترهای برقی در صنعت موترسازی امریکا توجه بیشتر را به اتکای این بخش به فناوری های چینی معطوف داشته است. کن فراباو خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که یک فابریکه بیتریسازی مربوط شرکت موترسازی فورد توجه کانگرس این کشور را به خود جلب کرده است.
زمانی که بل فورد رئیس شرکت موترسازی فورد در ماه فوریه اعلام کرد که شرکت او در حال برنامه‌ریزی ساخت یک کارخانه بیتری جدید در میشیگان است، گفت که سرمایه گذاری 3.5 میلیارد دلاری او میتواند که استقلالیت ساخت بیتری های مورد نیاز برای موترهای آمریکایی را برجسته سازد.
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های ساخت موتر بیتری‌های مورد نیاز را از خارج وارد می‌کنند. این یک روند آهسته و گران قیمت است که ما را برای در بخش اختلال زنجیره‌ای اموال آسیب‌پذیر می‌سازد.
در حالی که این کارخانه کارگران آمریکایی را استخدام می‌کند، اما در ساخت بیتری‌ها از تکنولوژی ایجاد شده توسط شرکت کاتل CITL استفاده می‌شود. این شرکت چینی است و با حکومت کمونیست چین روابط دارد.
این تکنولوژی ما را کمک خواهد کرد تا این بیتری های را که خود ما می سازیم زودتر ساخته شود. آن هم اینجا در میشیگان و ساخته شده ای امریکا می باشد.
اما این خبر با مخالفت برخی از قانونگذاران امریکایی مانند مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه در کانگرس روبرو شده است که مخالف لایحه کاهش تورم رئیس جمهور جو بایدن در سال 2022 می باشد که بر اساس آن اعتبار مالیاتی برای تولید داخلی موترهای برقی شامل می شود.
9 میلیارد دلار تا به مردم در خرید اعتبار مالیاتی کمک شود. به هر حال با یک بیتری چینی که در آن موجود است. بله، شما نمی توانید که این بیتری ها را بدون چین بسازید. این خیلی عالی برای چین است.
در این حال روبیو در ماه مارچ لایحه را معرفی کرد که در آن خرید اعتبارات مالیاتی را برای تولید بیتری با استفاده از تکنولوژی چینی برای موترهای برقی آمریکایی ممنوع می باشد. آقای روبیو از اداره بایدن خواسته است تا شراکت شرکت فورد با شرکت کاتل چینی را مورد بررسی قرار دهد.
قصر سفید از پیش خواسته است تا تامین زنجیره‌ای که بیتری های نسل بعدی را پوشش می دهد مورد بررسی قرار دهد.
اما سناتور روبیو از کمیته ایجاد شده در این مورد می خواهد تا توافقنامه صدور مجوز شرکت فورد و کاتل را بررسی کند.
روبیو واقعا بر این مفکوره متمرکز است که ما نمی خواهیم به تکنولوژی چینی وابسته باشیم. شمولیت حکومت ایالات متحده بر این موضوع و تغییر در آن ساختارها یک فشار بزرگ بر بخش خصوصی است. بنابراین این واقعا باید استدلال قوی وجود داشته باشد که چرا باید این کار را انجام دهد.
شرکت فورد در پاسخ به لایحه پیشنهادی روبیو اظهار داشت که این شرکت خود کارخانه بیتری جدید را در میشیگان ایجاد می کند و آن را به فعالیت در می آورد و هیچ نهادی دیگر دلار مالیات ایالات متحده برای این پروژه را دریافت نخواهد کرد. برنامه های فورد برای ساخت کارخانه جدید بیتری در میشیگان در حال گزارش می شود که تولید کننده های موترهای آمریکایی از خساره 2 میلیارد دلار در بخش تولید موترهای برقی در سال 2022 گزارش دادند.
کمبود جهانی چپ های نیمه هادی در صنعت موتر که از سال 2020 آغاز شد، بسیاری از کشورها را تشویق کرده است تا آن را خود تولید کنند. ایالات متحده آمریکا بیش از 50 میلیارد دلار را برای انکشاف و تولید چپ های نیمه هادی در داخل ایالات متحده در حال اختصاص داده است که توقع می رود تقاضا برای چپ ها در دهه آینده دو برابر شود.
اینجا در این فابریکا در منطقه مالتای ایالت نیویورک بیش از 92 هزار متر مربع ساحه در کنار جنگل برای تولید چیپ های نیمه هادی اختصاص داده شده است.
در عصر حاضر همه وسایل الکترونیکی را که استفاده می کنیم چیپ در آن استفاده شده است.
این فابریکا توسط شرکت آمریکایی گلوبال فاوندریز که چیپ های نیمه هادی تولید می کند اداره می شود. اینجا آنان سالانه 400 هزار بسته 12 اینچ این چیپ ها را تولید می کنند. هر بسته حاوی بین 100 تا 4500 چپ نیمه هادی می باشد که در کامپیوترها، تلفن‌های هوشمند، موترها و وسایل دفاعی استفاده می شود.
چپ نیمه هادی واقعا مغز یک وسیله است و به وسیله اجازه می دهد که فعالیت کند و منطق فراهم کند.
اگرچه ایالات متحده پیش از این نیز چپ تولید میکرد، ولی در حال حاضر فقط 10% چپ های تولید شده به سطح جهان را تشکیل میدهد. بیش از 75% چپ ها در کشورهای شرق آسیا تولید می شود.
اگر ما می توانیم چپ های نیمه هادی را وارد کنیم، صنعت های موتورسازی و تلفن های هوشمند ما متاثر می شود. بنابراین تاثیرات آن بسیار بزرگ می باشد.
تنش فزاینده بین ایالات متحده و چین و تهدیدهای بیجینگ برای اشغال تایوان یکی از تولید کنندگان عمده چپ ها، واردات چپ توسط ایالات متحده را در معرض خطر قرار می دهد. ایالات متحده طعم تلخ کمبود چپ ها را در نتیجه همه‌گیری کووید 19 که از اثر آن صنعت موتور آسیب زیاد دید چشیده است.
شرکت های موتورسازی نیاز داشتند تا با سرعت تمام تشخیص دهند که از کجا این چپ ها را به دست می آورند و چرا به قدر کافی آن را ندارند.
آگاهان می گویند مسئله کمبود چپ ها در حال حل شدن است، ولی تا هنوز هم روی شرکت های موتورسازی تأثیر خود را دارد.
به نظر من داشتن تأسیسات تولیدی و مراکز علمی هر دو در داخل قلمرو ایالات متحده برای امریکا بسیار مهم است.
با تاریخ 9 آگست سال 2022، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده قانون چپ‌ها و ساینس را که برای توسعه تولید، تحقیق و انکشاف چپ‌های نیمه هادی مبلغ 52 میلیارد دلار را با مشوقات مالیاتی فراهم می‌سازد، امضا کرد.
حکومت رئیس جمهور بایدن یک جلسه را تشکیل داد. وزیر تجارت، رؤسای شرکت‌های موتورسازی و سران شرکت‌های چون گلوبال فاندریز همه گرد هم آمدند.
در این جلسه توافق صورت گرفت که شرکت گلوبال فاندریز تایی قرارداد برای یک دهه برای شرکت جنرال موتورز چپ‌های نیمه هادی بسازد.
در رابطه با معامله با شرکت جی ام می خواهم بگویم که اولین و آخرین هدف موضوع امنیت ملی ایالات متحده است و این که بتوانیم این تکنولوژی را به داخل کشور انتقال بدهیم و قرار است برای چند سال آینده روی آن کار کنیم و ظرفیت کافی را ایجاد کنیم تا از یک بحران دیگر جلوگیری کنیم.
از آغاز بحران کمبود چپ ها بسیاری از شرکت های آمریکایی اعلان کردند که صدها میلیارد دلار را در بخش تولید چپ ها در داخل ایالات متحده سرمایه گذاری کردند. شرکت گلوبال فاندریز در نظر دارد تا تاسیسات فابریکای خود را در نیویورک وسعت بدهد و یک کارخانه دیگر به ارزش 1 میلیارد دلار را برای دوچند کردن ظرفیت تولید خود ایجاد کند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MTH Link و Siphon، شما به گونه‌ای مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MTH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسد نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نه د شنبه ورځې د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو د کانګرس تحقیقات. د امریکا په کانګرس کې د دواړو جرګو استازي د افغانستان نه په 2021 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په پریکړې د جمهور رئیس بایدن له حکومت څخه وضاحت غوښته. د اوکرين د جګړې په اړه پینټاګون لخوا افشا شوی اسناد. په لویدیز کې د اوکرين د جګړې په اړه په افشا شوو اسنادو کې ښکاري چې روسیې په دې جګړه کې د ځان په ګټه او د اوکرين په زیان ناسم معلومات خپره کړي. اسنادو کې ښکاري چې روسیې لویه مبالغه د دواړو اړخونو د مرچوغلې د شمیرو په اړه کړې ده. او په بریټانیا کې د افغان کډوالو د سرپنا موندلو ستونزه. د لندن په ګډون د بریټانیا په سلګونه هوټلونو کې میشت افغان کډوالو ته ویل شوي چې له هوټلونو دې خپلې کډې د ښاروالۍ کورونو ته یوسي کنه بې کوره به شي. په دوی کې ډېر یې لا هم خپله سرپنا نه لري.
سلامونه ستړي مشي. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د شنبه ورځ خبرونه ګوري. نن د اپریل 8 نیټه ده او تاسو به په دې نیم ساعت کې د نړۍ او افغانستان اړوند مهم خبرونه او راپورونه وګورئ او واورئ. اروپای ټولنې او د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان یا او آی سی په افغانستان کې د طالبانو د خوانه د ملګرو ملتونو سازمان کې د خزو په کار باندې ستاپرګون خودلې او ویلې دي چې دغه پریکړه به د افغانستان د خزو او نجونو وضعیت نور هم خراب کړي. اروپای ټولنې د جمعې پروزنه پرون ناوخته په یو اعلامیه کې د طالبانو تازه پریکړه تبعیض آمیزه او د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې او دغه د پایلو په اړه خبرداري هم ورکړه ده. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وین ویدان پټیل وی متحده ایالات په پراخه کچه د افغانستان سره یو لستر مرسته کوونکو هیوادونو څخه ده او امریکا د سیمیکانیزمونه لري څو ډاټ ترلاسه کی چې د مرستي په سمه توګه طالبانو ته نه بلکې اړمنو خلکو ته ورسیږي.
موږ په جدي توګه اندېښمن یو چې طالبانو د غندلو وړ یو بل پریکړه وکړه او د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکونکو یې بندیز ولګاوه. د بهرنیو چارو وزیر تیره شپه د ملګرو ملتونو د حیرانوونکي بیان یادونه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې افغانانو ته لومړیتوب ورکړي او خپله پریکړه بیرته واخلي.
او په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا دایمي استازي باربرا ووټ وارد ویلې دي چې په افغانستان کې په هر دریو کسانو کې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري او ملګري ملتونه نشي کولای چې د میرمنو له حضور او کار پرته د مرستې په اغیزناک توګه خلکو ته ورسوي.
I think it would be very hard to recognize the Taliban.
فکر کوم دا به ډیر ستونزمن وي چې په افغانستان کې طالبان په رسمیت وپیژنو، ځکه وي په ټولیزه توګه میرمنې له ټولنې څخه باسي او دا د پیژندلو لپاره لومړنی د منلو ګام نه دی. زه پوهیږم چې په رسمیت پیژندل د طالبانو لپاره ډیر اړین دي.
درنو ریدونکو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د محلي خزینه کارکونکو په کار اهمیت او د خزو د اقونو د مبارزې ظریفی غفاری نظر اخلم چې اوس په سکارز مونږه بلنه منلې ده. ظریفه جان، تاسو ته ستړي مشوم پروګرام ته په خیر رالی. اجازه راکړه چې د غاوله پښتنه د دغه مهم بحث پاړه واخلو. طالبان ول ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو په دفترونو کې محلي خزینه کارکونکو د کار نه منع کړی دي؟
ډیر زیاته مننه آشنا صاحب. سلامونه تاسو او ټول قدرمنو ولیدونکو ته. ګورې په یو څه باید حداقل نن سر خلاص کړو چې ښځه د طالب په افراطي مفکوره کې دی و غلام انسان حیثیت لري. دوی هیڅ کله خپل غلام ته د ازادۍ اجازه نشي ورکولای، ځکه ک افغان خزی لوسی شي استقلال ترلاسه کوي او چې د کار ازادي ترلاسه کړي خود کفاکیږي، او چې افغان خزه خود کوچا شو بچی د تروریزم په جګړه کې برخه نه خلی او خاصه او نه خاصه د طالبانو واک لمنځزي. ځکه هم د ملګرو ملتونو په دفترونو کې لمانه کار منه کړی او جربي پر رسنیو ځین نور برخو کې هم لکار منه کړی. نو دا تدریجي دا نه په دانه دوی را مختکی او خو هغه اصلي هدف او ګول هم هغه دی چې افغاني خزي باید خودکفا نشي ترسو د دوی د جګړې ماشينري لا هم چالان وسه شي.
ملګری ملتونه خدا وی چې ټول خدمات ډیر بشري دي او حیاتي دي، خو پښتنه دای چې دغه خزو کار ول ډیر مهم دی په دې نړیوالو ماستو کې خصوصا ملګرو ملتونو سره.
دا ډیر طبیعي دی چې د ښځو رول په افغاني ټولنه کې د بشري مرستو پر رسونه کې ډیر اړین دی. د افغانستان ډیری زیانمنلي او یا هم زیان لیدلي طبقه افغان میرمنې دي، کونډې، یتیمان او هغه میرمنې چې هیڅ سرپرست نه لري. نو دغه اصول او هغه ټولنیز اصول په طبقاتو هم په افغانستان کې دا اړین دی چې افغاني ښځې وشي کولای په دغه اداراتو کې کار وکړي ترڅو افغانو میرمنو ته پته لاسرسی ولري او یا هم دوی ته خدمات ورسي.
لږ غواړم چې لږ وضاحت د سیور کې مزریفه جانې، کچیرته مثلا دغه په دې محدودیتونو کې د ملګرو ملتونو خصوصا دغه مهم پروګرامونه چې په افغانستان کې دي، لکه د خوراک نړیوال سازمان برخه یا د روغتیا نړیوال سازمان برخه کې، کچیرته دا پروګرامونه بند شي، هغه لوی زیان په افغانستان کې دننه چاته رسیږي؟
زیانې طبیعي ده چې افغان ښځو او په تیره بیا هغه زرګونو کونډو ته رسیږي چې د کور سړی په جګړه کې لاسه ورکړي او د شپې په یو څاغ ډوډۍ پسې حیرانه ګرځي. دا په یقین سره یو لویه فاجعه وي او د دې فاجعې یو ځل بیا هغه ویکټم افغانې میرمنې.
او استاد په نظر ولې په دې تقریبا نږدې دوه کالو کې نړیوال ټولنې په مجموع کې ونه شو کړی چې طالبانو حاکمیت دې ته قانی کی چې دغه د ښځو حقونو کارونه مهم دي، لکه دا تاسو چې ذکر کړل حیاتی دي او هیڅ څنګه په کنشته باید اجازه ورکړي چې کارو کې او تعلیم هم وکړي؟
ګوري طالبان د قناعت جبه مغزه او تفکر نه لري. دوی یو متفاوت حکومتداری روانه کړې ده چې نه اسلامي او نه هم انساني ده. دوی نه د ملت منی او نه هم د نړیوالې ټولنې. نو موږ او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې متفاوت دریزونه غوره کړو، هداقل د تیر په پرتله متفاوت دریزونه، او پر دوی باندې فشار زیات کړو ترڅو دوی خپل دریزونه نه
پشاشي. کله کې د څه مختصر وي مثلا څه ډول دریز څه کول په کار دي چې دغه وضعیت بدل کی؟
ډیر لاندا او اسانه همدا دی. د دې په ځای چې دونه 30 میلیونه ډالر او کسوري لیګل کیږي، غام هغه بشری مرستو په نامه باندې چې عام ولس یې رسیدنه هیڅ معلوم نه دی، هیڅ اساس نه دی معلوم، اړین نه ده چې په دوی باندې ډیر نور هغه فشارونه چې هغه کې ډیپلوماټیک او یا هم سیاسي لارې چارې دي استفاده شي ترڅو وشي کولای افغانو میرمنو ته یو بدیل لار
پرانیږي. ظریفه غفاری کور ودان، ډیره ډیره مننه چې نن زمنګ بلنه منلې او خپل نظر هم شریک کړې.
ډیره زیاته مننه.
د افغانستان د امریکایي عسکرو د وټلو څناڅ دوه کال وروسته سپینې مانې دا و منله چې د تخلیق په بهیر کې ګډوډي او بینظمي و. بل خو د امریکا د سنا مجلس او استاذو جرګې شمیر غړو ویل دي چې د اوکرين امنیتي ځواکونو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر خلاف د خپل هیواد نه دفاع کړې ده. خود افغانستان د مخکنی وسوال پوز چارواکی وی کچیرته د افغانستان ځواکونه هوډ نه وي نو دا شل کلنه جګړه چا وکړه.
له افغانستان سره د امریکایي ځواکونو تر وټولو نږدې دوه کال وروسته سپین مانې ومن لچې د داخلي په بهیر کې ګډوډي و او باید بل ډول عمل کړای وای، خو ولسمشر جو بړند د بهیر بریالي بللی وو. افغانستان څخه د وټولو پاړه کانګرس د سپین مانې پر ریپورت کې پخکارا نه دی ویل شوی چې تیر وطنه په کوم ځای کې وخو یو لړ مسایل ته پکې اشاره شوې ده. په دغه ریپورت کې ویل شوی کله چې له خراب امنیتي وضعیت سره مخامخ شو د داخلي بهیر ته لومړیتوب ورکوو.
ولسمشر په دې ویاړي په کوم ډول چې نارینه او خزینه په ځانو بهرنۍ پالیسی او استخباراتو د تخلیه بهیر تر سره کړ، خو وګورئ زه د تخلیه د بهیر په جریان کې وم، هیڅ داسې پلان نشته چې څنګه چې تر هشه وي هغه سي پر مخ ولاړ شي.
د کانګرس یو شمیر غړي وایي افغانستان څخه د وټل لپاره لا هم اړتیا ده چې زیاتې څېړنې وشي.
اوس ګورو چې څنګه د پوځي ستراتیژۍ په ځای سیاست غوړه وبلل شو او په دارنګه مو بګرام اډا او زندان د ساتلو پر ځای پریښود. د وټولو طریقه دا و چې موږ باید د ملکی فضا کنټرول ساتلې وای او په زرګونه امریکایان، اس ای وی او نور هغه افغان ملګرو چې په تیرو شلو کلونو کې موږ سره اوګه په اوګه جنگیدلي او په موږ د امریکایانو په صفت اعتماد کړی، حل ته مو پریښی نه وای.
د د متحده ایالاتو د سنا او اساس جرګې یو شمېر غړو ویل چې د اوکراین امنیتي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو برخلاف د خپل هیواد دفاع کړی ده. جمهوری غوښتن کې سناتور جیم ریش ویل چې لافغانستان څخه ډېر درسونه زده کړی دي.
یو لوی زده کړه چې مو کړې دا ده چې مونږ نشو کولای هغه څه خلکو ته ورکړو چې هغوی یې نه غواړي او د هغه لپاره مبارزې ته چمتو نه وي او دا هغه څه دي چې په افغانستان کې پېښ شول.
د امریکا د ایلنوی ایالت څخه د اساس جرګې پخوانی غړي ادم کینزنګر هم د افغانستان د پخوانی حکومت امنیتي ځواکونه له اوکراینی ځواکونو سره پرتله کړي او ویلي دي چې افغان شریکانو جګړې ته لیوالتیا نه درلودله، خو ټینګار یې کړی چې په اوکراین کې وضعیت داسې نه دی.
اوکراین دا روښانه کړی ده، تاسو وګورئ موږ به وجنګیږو خو تاسو باید موږ ته وسلې راکړئ.
خدا افغانستان د پخوانی حکومت د واستوال پاوز ویان جنرال اجمل عمر شنواره وای چې د دوه هیر تړون پر بنسټ د امریکایي او ناتو ځواکونو ناڅاپه او ګړندی وټولو د شرایط رامنځته کړ چې د پواینا اکثر افغان سیاستوالو او زورواکو د پردې تر شا او شخصي معاملې وکړي چې په نهایت کې د جمهوریت د سقوط لامل شو.
در جریان مدت دو سال اخیر یعنی از سال 2019 الی سال 2021 ما شما عملا شاهد هستیم که تعداد تلفات روزانه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بین 200 الی 400 نفر بود. فلهذا ما در میدان حرب و جنگ شکست را متقبل نشدیم. متاسفانه که سیاسیون ما باعث ازی شدند که جمهوریت بشکنه و تاوانش مردم افغانستان و نظامی ها بپردازند.
در امریکا د دفاع وزیر لایک آستن وای په کوم ډول چې امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وتلي د په حق له هیڅ ډول پخیمانی نه لري. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
په لویدیس کې د اوکرين د جګړې په اړه په افشا شوو محرم اسنادو کې ښکاری چې روسیې د اوکرين په جګړه کې خپل زیان کم او د اوکرين د زیان خودل د زیات خودلو یو لړ اسناد خبره کړې دي. تفصیلی پر راپور کې واوري.
په انګلیسي ژبه لیکل شوی دغو اسنادو اکسونه چې د محرم محرم پر لګیدلې دی په دې نږدې ورځو کې د ټویټر په ټولنیزه شبکه کې خبره شوې دي. څېړونکي وایي چې دا اسناد چې په ظاهر اصلي ښکاري خو په ټولنیزو شبکو کې د خبرېدو نه مخکې په کلاسوهنه شوې ده.
دا به شکه چې د محرمو اسنادو افشا کېدل دي او موږ پکې د روسیې د پروپاګند نښې لورای وینو، ځکه چې د اوکراین جګړه کې د روسیې او د اوکراین د ځاني تلفاتو په اړه ډېر زیات د نه منلو وړ توپیر ښودل شوی. د روسیې تلفات یوازې 10,000 او د اوکراین بیا 15,000 ښودلي دي او هدف یې روسیې ولسته قناعت ورکول دي چې ګنې یوازې 10,000 کسان د جګړې قربانیان شوي دي. دا غلط بیانونه د روسیې اصلیت نور هم
په دغو محرم اسنادو کې د پسرلنیو عملیاتو نه مخکې د امریکا او ناتو لخوا د اوکراینی ځواکونو د قوي کولو د هڅو په اړه تفصیلات هم راغلي دي چې په کې نظامی تجهیزاتو د رسولو او د اوکراینی پوځیانو د روزنې یادونه هم شوې ده. د چیرونکو په وینا په دې اسنادو کې د جګړې عملی پلانونه نه دي یاد شوي او ځنې پکې زاړه هم دي چې یوازې یو لنډیز دی نه اصلي جنگی پلان. شنون کې دا هم وایي چې په دې اسنادو کې په دې غرض هم قصدن تغیرات راوستل شوی ترڅو د روسي ولس او نور نړۍ ته وښيي چې ګنې د اوکراین او لویدیځو ملګرو ترمنځ اړیکې ډېرې کمزورې شوې دي، خو اوکراین دا خبره نه مني.
د خپل دوستانو سره ډیره قوي او ګټوره همکاري لرو. زموږ دوستان په دې پوهیږي چې دا وخت موږ په کوم ډګر او څنګه ولاړ یو، ځکه چې دا ضروری ده چې موږ باید د جګړې په اړه یو دریز ولرو، څو یو ډول امکانات ورته ولرو. موږ خپل ملګري د جګړې له هرې برخې خبر ساتو.
کارپوهان په دې نظر دي سخته به وي چې دا اسناد د په لنډه موده کې د اوکراین په جګړې باندې کوم اغیز وکړي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
او په ایران کې پولیسو نن د شنبه پر ورځ و اطلاعیه خبره کړې چې دوی به په عامه ځایونو کې د څار کمرې لګي چې هغه خزي معلومي او مجازات کې چې حجاب نه مراتي. اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې په دې اقدام غواړي چې د حجاب د قانون پر وړاندې د خزو مقاومت مخه ونیسي. دا خبر چې د میزان په نوم خبری اژانس او نورو دولتي رسنیو خبر کړي، پکې ویل شوی دی چې د حجاب پر وړاندې مقاومت د ایران روحاني انزور ته زیان رسوي او نامنی خبري. په ایران کې د تیر کال سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی په نوم باندې د یوې 22 کلنې کوردی نجلۍ تر مړینې وروسته د هغو ایراني ښځو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې خپل حجابونه څیرې کوي. د تایوان جمهور رئیس سای ینګ وین د شنبه په ورځ ویل چې هیواد به یې د امریکا او نورو ولسواکو دولتونو سره خپلې ګډې همکارۍ ته دوام ورکړي. تایوان په خپله ټاپو وزمه کې د چین د دوامداره استبدادي پرمختګ سره مخ دی. چین نن د تایوان په شاوخوا کې د درې ورځنیو پوځي تمرینونو د پیلولو خبر ورکړی دی. د همدې اونۍ په پیل کې د امریکا د استازو جرګې د رئیس کیون مکارتي سره په لاس انجلس کې د جمهور رئیس سای تر لیدنې وروسته چین د تایوان خود مختار حکومت ته جدي خبرداري ورکړه ده. د تایوان د دفاع وزارت نن ویلي چې دوی به د چین د فوزي عملیاتو په وړاندې منطقي او جدي خبرګون څرګند کړي او هڅه کوي رامنځته شوی وضعیت د سی کنټرول کړي چې اوسنۍ جنجال تر دې زیات نشي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو غونډه کې په چین لدې عمل سخت نیوکه وکړه چې د کووید 19 ناروغي د خبرېدو اصلي علت په اړه مهم معلومات پټ ساتي. د چین د ناروغي د کنټرول مرکز رئیس شین هانګ بینګ یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې چین په 2021 کال کې د وبا د اصلي علت په اړه ټول ترلاسه شوي معلومات په یو ګډ څېړنیز پروګرام کې وړاندې کړي دي او هیڅ معلومات یې پټ نه دي ساتلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 ناروغۍ د تحقیق څانګې مشر ماریا ون کرخوف وویل چې هغه په دې باور ده چې چین ځینې معلومات درلودل خو شریک کړي یې نه دي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادانوم د پنشن بي پر ویل چې چین باید هر څه ژر ساتل شوی معلومات شریک کړي. د لندن په ګډون د بریتانیا په سلګونه هوټلونو کې مشت افغان کډوالو ته ویل شوی دی چې د هوټلونو نه د خپل کړي د خروالي کورونه ته یو سیګنی به کور بشي. دا کډوال دي چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر لنګې دوه وروسته بریتانیا ته وړل شوی دی. په دوی کې ډیر یې لا هم خپل سرپناه نه لري. قاسم خان مندوخیل یې وضعیت لنشي کتل.
د بریتانیا حکومت تکل لري چې دغه هیواد په هوټلونو کې میشته ټول افغان کډوال د سرجنی کال ترپایا متبادل ځایونو ته ولېږدوي. په دغه کډوالو کې د هرات ولایت یو ځای خبریاله شراره سروري هم ده چې لندن یو نیم ساعت لري په حامل همسټډ سیمه کې د نورو افغان کډوالو په ګډون په یو هوټل کې اوسي.
مو وخت هوټل ترک وکونیم کجا برم سرنوشت مو چی میشه؟ اونها به ما گفتن شاید در توی در تل اته یا همیسه ما به شما خانه معرفی بکنیم. یک چانس هست برای شما اگر که میتونین قبول بکنین شاید هم پیدا نشه، شما میتونین از طریق شخصی برین برخو خانه پیدا بکنین. یک مشکل خیلی بزرگی هست برای تمام مهاجرین که به تشویش ساخته همه مهاجرین.
د شراری غونډه د حمل همسټډ سیمه په دې هوټل کې میشته غنی افغان کورنۍ د بریتانیا حکومت د غوړستي پلان خپکړي او خپل ځانونه به سرنويشته بولی.
په ټول هوټلو کې دا پیغام رسول شوې ده چې ساله بري میاشته تاسو چې هر کوم کور افر کیږي هغه قبول کړي، که قبول نه کړي تاسو به کور کېږي به کور کېږي، یعنی په سرک په سر باندې وایي به تقریبا دا معنی.
نو زه دې معنا دا چې د سړک پر سر راځي دلته چې کوم افغانان میشته دي بده وټولونه کی او ویله پاره خو دا ډېر خپګون کې نیوز وی خبر وی.
تاسو په کتلې وی ډېر فامیل ما چې په کتلې ډېر شازه سپینګيري په ډېر اته جړه په حالت کې، البته ویډیو کلیپونه به تاسو کتلې په فیسبوک یا ډېر دا روحي تکلیف هم په ډېر فامیل باندې. تاسو البته د افغانستان او راویل لکه دی یو سکه چې دوه مخه لري، یو افغانان دلته راوستل ځکه چې ډېر یو استزاري حالت و خلک نه پوهېدل. هوم افیس یا کونسل نه پوهېدل موږ چې وکړل دم چې راوستل 15,000 افغانان چې یو کې ته راغلل. دې لپاره هیڅ پلان نه و. دا به چېرته اوسېږي، څوک به ساتي، څنګه به کورونه کوو، دا یو ډېر هغه و. دوه کاله بعد د یو پلان ته راغلل چې زرته زره یو کور ورکوئ چې کوم ځای کې وي. اغه قبول کی کنی بیا بکوره کوی
دوی میشتي وړاندې هم د لندن د کنزینګټن سیمې له هوټلونو افغان کډوال د بریتانیا د لری سیمې نورو هوټلونو ته ولېږدول سول په دوی کې هغه چاته چې کورونې ورکړي هغه هم له ستونزو سر ټکوي
کورونه اصلا چاچا ته ورکړي دی هغه په کورونه حساب نه دی ځکه چې هغه ټول خلک اکثره کرایه ورکړي چې شخصي کورونه ونی ول ډېر مشکلاتو کې او باندې خلک ورانه ته چې کورونه ورکړي دی هغه ټول انفرنیش دي یعنی هغه کې هیڅ شبي کې نست انداز خالی کورونه ورکړي دي
په افغانستان کې په 2021 میلادي کال د جمهوریت له پرځېدو پس د بریتانیا حکومت سباندی اتل زر افغان کډوال په خپل هیواد کې ومنل چې دا محل د هغوی له جملې نږدې اته زر کډوال لا هم په هوټلونو کې مشته دي قسم خان مندوخیل امریکا ژغ آشنا ټلویزیون لندن
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوه لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ
او د افغانستان په بغلان ولایت کې روغتي چارواکي په تیر کمپاین کې د نورو ماشومانو ترڅنګ د کوچیانو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین هم تطبیق کړي د غره په لمنو کې په پسرلنه یو مینو کې مشتي مسولین وایي چې پر اټلونکو کې کوچیانو ته ځانګړي پلانونه لري او لمخې به هر هغه ماشوم ته د ګوزن ضد ساتکی ورسي چې عمرونه یې د 15 کلونو کمی کوچیان به خپل ماشومانو ته د روغتي لپاره د واکسین غوښتنه کوي او شوکولا جلالزوی د کوچیانو کې د یو تتلې او حالې پر اپور کې ګوري
د خار له شور څخه لري دا کوچان د ژوند یو برخه ده کې ګدې یولاندې د غره پلمن په سرلنه یو مينو کې تیروي او د ژوند له ګڼو اسانتیاو به برخه دي کوچي ماشومان او تاولیت له هر څه وړاندې د رمو او مالونو پالنه ده د کوچان ماشومان هم له ګوزن خوندینه دي خو دوی بیا د دې ناروغي په اړه ډیر معلومات نه لري خوله دې سره موافق دي چې ماشومان ته واکسین ورکړل شي او له دې ناروغي وژغورل شي مرجان او ګل محمد امریکا غږ ته په دې حق له داسې ویل
سره داسې مونږه دا غږ واکسین په سوي چې دا ډېر ګټور واکسین ده دا دې فلو واکسین ورته کوي چې شورته وايي ولا کا پیغام مې دا چې دا سلامه مونږ سره وروره کومک وکي و دې کله باندې تر اسي د سرلي او ګرځي
وای دا ماشومان دلته غسی دا پاوچ مرز دا وزر مرز مونږ ته وای چې وای دا ماشومان دا تغه راشي واکسین نه راشي دا واکسین هغه مرز مخنیوي وسی او دلته دا ماغه راشي دا پتنز کلند شپکلند شه ایوانانه ته دا بیا مونږ دی وسره مشکل مونږ ته پیدا کیږي دا شه لاس پاوچي افخا پاوچي
عبدالقدوس چې د دې سیمې اوسیدونکو د آشنا ټلویزیون سره په خبرو کې له روغتي سېکټور څخه غوښتل چې کوچي ماشومان ته د ځانګړي پاملرنه وکړي او ټول هغه ماشومان د واکسین کړي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم او د غره په لمن په سرلنه یومینو کې ژوند کوي تر څو له یادې ناروغي څخه خوندي پاتې شي
رات او د صحیح بخش څخه غوښتنه ده چې د کوچانو ماشومان ته د کوچانو ژوند ته د کوچانو مالونو ته د کوچانو سبزو ته ډیره پام لنو کې زکه د دې وطن حق اولیت داخله ګلري زکه دوی له خارونو له کلینیکونو له صحیح بخښونو ډیر لري دي نو د پولیو په بخش کې ډیر اړین ده باید چې صحت یما هغه اخري حد پورې خپل امکانات په کار واچوي تر څو سې کوچانو ماشومان له دغه مبات څخه وژغورل شي
اخو بغلان کې د امروختیا ریاست مسول ډاکټر مسعود احمدی امریکا غک ته ویل چې په بغلان کې د تیرو پولیو کمپاین په بریالي تو پای تر رسیدلې او د کوچي ماشومان په شمول یې ټول هغه ماشومان واکسین کړي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم ول خغلی احمدی زیاته کړه چې هڅه کوي د همکارو ادارو په همکارۍ په راتلونکو کې خلکو ته د عامه پوهاوی برنامه پلار واچوي تر څو د یادې ناروغي مخنیوي وشي ډاکټر مسعود احمدی آشنا ټلویزیون ته داسې ویل
کوچیانو لپاره په دغه پروګرام کې هم منګل لله الحمد د موټورو په ذریعہ باندې د دوی خیمو او د دوی د مینو ساحو ته پسې ورغلیو غلطه مددی ماشومان واکسین کړی دی پراتونکو کې هم چې کوم کمپاین وی موږ ان شاء الله دوی د پر خاص ټیمونه په نظر کې نسو چې دوی پسې وګرځيږي او پسې ورسي
بلخ او افغانستان کې د یونیسف ادارې د اماړي کوم مسول سید کمال شغه وای چې کوچان د پولیو وایرس په انتقال کې رغند رول لوبوي خو د مخنیوي لپاره یې نوموړی زیاتوي چې د پولیو دلمنځوړلو پروګرام په غوړو لارو کې سیار ټیمونه ګمارل چې کوچان لې وی سیمې بلې سیمې ته کډوړي او ټول ماشومان د پوخخ لاندې نیول چې واکسین ته یالتیا لرله ترسو د یاد وایرس مخه ونیول شي
کوچان اتل دی حرکت په حال کې وی نو د دې احتمال ډیر زیات ست چې دوی لخپل ځان سره د ناروغیو وایرسونه انتقال کی په خاص ډول باندې د پولیو ناروغي وایرس په انتقال کې دی رول ډیر کېدلای شي ځکه دوی دی وخت په بلابلو سیمو ته زیات مشتکی او بیا نو سیمو ته کډه کوي نو بیا اساس باندې د پولیو د منځوړلو پروګرام هم د دې ته خاص توجه کړی دا پولی هغه دوی لاري چې د هیواد لوې سیمې بل سیمې ته ځي لوې ځای بل ځای ته هلته چې مونږ ګمارل سوي دي چې ماشومان واکسین
که څه هم په وروستیو کلونو کې په شمال زون کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده راپور شوې خو په خوانی یو پیښو ته په کتو د خلکو روغتیا پالانو ټینګار په زیاتې پاملرنې دی اشق الله جلالزوی امریکا غاک آشنا ټلویزیون بغلان
او د افغانستان په شمالي گاوند کې منیجه سمد وفا په تاجکستان کې د رسمي لوبل لمړنۍ اتله ده چې تاجکستان کې د سرو زرو مډال ګټله په تاجکستان کې جونې چې په نړیواله کچه په رسمي لوبو کې برخه واخلې د یو لړ سختو ننګونو سره مخامخې دي همدا وجه ده چې شمیرې هم کم ده خو نن لس کلنې منیجه د ټولو ننګونو سره سره هڅه وکړه چې ځان او خپل هیواد ته بریا ترلاسه کړي د تاجکستان د امریکا غږ د خبريالې نورانګیز رستمزاده د راپور شمه
منیجه سمد والوم لنی تاجک لوبغاړي د چې پر ازمی لوبو کې په نړیواله کچه په سیالیو کې برخه اخلي او خپل هیواد ته د سرو زرو مډال راوړي هغه سکال د فبروري په میاشت کې د خزو د 15 کیلوګرام په وزن کې پر ازمی لوبو کې په نړیواله سیالیو کې برخه واخیسته او د سرو زرو مډال ترلاسه کړ هغه په دې ډول سره د بریا د خپل هیواد په تاریخ کې د لومړنۍ خزینه رزمی لوبو د قهرمان په توګه ثبت کړ منیجه هر ورځ سخت تمرین کوي او غواړي چې د رسمي لوبو پرشته کې په تاجکستان کې نور انجنونو ته یو ښه بلګه شي
زه غواړم په راتلونکي کې د دې رشتې په برخه کې د مربي په توګه کار وکړم او انجنې د رسمي لوبو مسابقو ته چمتو کړم
منیجه وايي په لومړي سر کې مور د هغې له ورزش سره مخالفت کاوه نو کله چې قهرمانی خپل کړه او د سرو زرو مډال یې ترلاسه کړ نو مور یې اوس د هغې یو له سختو تشویقون کو څخه دا او لاغې سره په اړخیزه توګه مرسته کوي دا هغه څه دي چې منیجه ته مثبت انرژي ورکوي منیجه وايي مخکې له دې نه چې رسمي لوبو ته مخه کړی د کیک باکسینګ په څنګه کې هم ډیر پرمختګ کړی وو او به ساره لاس راوړنه درلوده دلته هغه تالار دي چې منیجه د لومړي ځل لپاره په کې په حرفوي توګه تمرینونه پیل کړل د هغه ملګرو په دې ځای کې منیجه په ډیره ښه توګه استقبال کړه او د غیله تیرو تمرینونو څخه په ښه توګه یادونه وکړه
منیجه یو پیوړې نجلۍ ده کله چې زموږ نارینه او ترڅنګ تمرین کوي ډیره قوي ده موږ سره له نورو دوستانو یې غواړو چې منیجه نه یوازې په هیواد کې بلکې د باندې په نړیواله کچه هم همداسې نور بریالیتوبونه ترلاسه کړي
منیجه سمادو وا په دیان ده چې هر څوک باید خپل هدف تعقیب کړي همدا الهه چې منیجه د نړۍ مشهور لوبې نه تعقیبوي هغه څه سره چې دا شوق او علاقه لري هغه تر سره کوي
زه له هیڅ نه پیروي نه کوم او زه غواړم چې تاجکین جون دي زمانه زده کړي او همداسې د زمالاره تعقیب کړي او د خپل خوخي هدف ته ځان ورسوي
اوس منیجه د دې پلاټ کې د چې په نړیواله کچه د موربي په توګه د رسمي لوبو په برخه کې رسمي مدارک ترلاسه کړی او ترڅنګ یې په نړیوالو مسابقو کې هم ګډون وکړي ترڅو ځان او هیواد ته د لا بریا ترڅنګ لدې لارې د خپل مور سره چې د کوري واجنۍ سرپرست او حامیده مالی مرسته وکړي ورزنګ د امریکا غا واشنگټن
اخبارونه پام دې سره پای تر سو خو یادونه کو چې د دغه راپور چې تاسو ولید د په شمول ټول راپورونه او نور خبرونه کولای شي چې په انټرنیټ پانو باندې البته د امریکا غک په پانو باندې وګوري ولولې او ملګرو سره شریک کړي ترڅنګ د دری خبرونه هم د شیبه کې پیلېږي زمونږ همکار نجيبه خلیل سټوډیو ته راغلی دا تاسو ته معلومات شریک چې نن دوی په خبرونه کې څلري نجيبه جان تاسو په خیر را لستړي مشي څلري لیدونکو ته نن
سلامات بشین همکار محترم سلام به بینندای محترم در برنامه دری هم در پهلوی سایر موضوعات مرتبط به جهان واکنش ملل متحده در رابطه با عدم اجازه کار زنها در نهادهای غیر دولتی و همچنان حملات احتمالی پاکستان علیه گروه های دهشت افغان در داخل خاکش و واکنش طالبان افغانستان و بررسی میگیریم با ما باشید.